آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکو. د نوبل د ادبیاتو جایزه فرانسوی لیکوالی انی ایرنوخ پلکره. د دې د هنر پاره مې استاد نجیب منلی پوښتله.
ما د دې لیکوالې لیکنې په خوا هم لوستې وې. اوس چې جایزه وګټله نو هغه زاړه یادونه بېرته ترې حاضره تازه شوله او بیا مې هم یو نظر پرې واچاوه.
د افغان ادبي بهیر د یوې غونډې حال درکوو. د چاپېریال پاره مو د یوه کتاب له چاپه خبرو. له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلی یم چې د افغان میرمنو داستانونه یې انګلیسي ته ژباړلې.
یو نفر باید فکر کوم چې افغان اوسې چې بل افغان داسي.
رسام محمد الله مسعود وای
دا ما کوم درد چې دا یا د ټولنې درد از ما وزي درد چې دا غزه پر رسم کې خوره اند کوي شم
تاریخي ځایونو ته د ستکون کو د تک پر اهمیت می د قسیم جیر نظر خسته
بل چې یو شاګرد دی تاریخي مقام ته زی د خپل لاغجین خپل تصور پیدا کولای شي
او د نورستان د دو لرغونو رب نو نقلونه درته کوم
د کلشه قبیلو دوی رب نو اند او د کچی قبیلو رب نو د گویش په نوم باندې
د نوبل د ادبیاتو سژنې جایزه فرانسوي لیکوالی انی ایرنو خپل کړه. دوه اتیا کلنې ایرنو تر اوسه تر شلو ډېر کتابونه لیکلي دي. د نوبل د سژنې جایزې ارزښت لس میلیونه سویډني کرونه کېږدي چې له څه کم یو میلیون امریکایي ډالرو سره برابره ده. د جایزې قیمت هر کال د هغو پیسو له مخې ټاکل کېږي چې د الفرد نوبل بنسټ یې په هغه کال ترلاسه کوي. که چېرته څو کسان جایزه وګټي همدا پیسې د څو کسانو ترمنځ ویشل کېږي. د پیسو له درکه نوبل جایزه د نړۍ دوهمه لویه جایزه ده خو د معنوي اهمیت له اړخه دا د نړۍ تر ټولو ارزښتمنه جایزه ګڼل کېږي. د جایزې ګټونکي ته د سرو زرو مډال او د سویډن د پاچا له لورې یو ستینلی کم سپارل کېږي. د نوبل جایزه له 1900 کال را په دې خوا ورکول کېږي. له پیله تر اوسه د نوبل د ادبیاتو 102 جایزې نارینه و خپلې کړې دي او 12 میرمن و اخیستې دي. خو په تیرو 100 کلونو کې دا انډول ډېر بدل شوی. 15 جایزې میرمنو ترلاسه کړې دي. د دسمبر په 10مه به په پلازمینه سټاکهولم کې لیکوال ایرنو د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې برخه واخلي او هلته به له دود سره سم د غونډې برخوالو ته وینا وکړي. لیکوال نجیب منلی چې په فرانسه کې لوړې زده کړې کړې دي له فرانسوي ژبې یې پښتو ته او له پښتو فرانسوي ته یو شمېر ژباړې هم کړې دي. دای د اغلی ایرنو له آثارو سره آشنا دی.
ما د دې لیکوالې لیکنې پخوا هم لوستې وې تقریبا د نن نه دېرش کاله پخوا او بیا مې هېرې کړې وې. اوس چې جایزه وګټله نو هغه زاړه یادونه بېرته ترې حاضره تازه شوله او بیا مې هم یو نظر پرې واچاوه.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې د ایرنو د لیکوالۍ په برخه کې ویلي دي چې د 40 کاله پرله پسې د هغو خلکو د ژوند څېړلو ته ځانګړی کړی چې د طبقاتي توپیرونو له امله متاثر شوي او همدارسې د ژبې او جنس له امله اغېزمن شوي. په دغه برخه کې که څه وضاحت ورکړي، یعنی د نوبل د جایزې والا څه وایي؟
د نوبل د جایزې والا دا خبره کړې چې د خپل ژوند لکه تاسو وویل د محرومې طبقې د او د طبقاتي ظلم او جبر محکومو خلکو ته وقف کړی دی. هغوی همداراز ویلي دي چې دی خپله د خپل لیکلو په سبق کې په ډېر دقیق ډول باندې هغه واقعیتونه چې ویل یې ګران دي بیان کړي دي.
په همدې برخه کې د اغلی ایرنو تر ستاینو پورې دا خبر هم شوې ده چې د دې ژبه ستایل شوې ده او د نوبل د جایزې تر اعلان وروسته چې د دې لیکوالې په اړه ما څه راپورونه ولیدل په هغوی کې راغلی دي چې د ایرنو دقیقه ژبه د مینې او هیلې زړه ته ورننه وځي. د دې ژبه درته څرنګه ښکاري؟
د دې ژبه لکه د خنتاری تاسو ویل ډېره دقیقه او ډېره ښکلې ژبه ده. ډېره ساده ده، یعنی د په ډېره سادګۍ باندې خبره کوي. داسې خبرې کوي چې سره فکر کوي چې دا خو وطن همدغسې دي، ریښتیا هم په هغې کې د ویلو څه نشته. مثلا د یو کتاب هغه د اهدا یا د لومړی مخ جمله چې لیکلې ده، لیکلې دي چې لیکم یې ځکه هغه کیسه چې ونه لیکل شي هغه فقط د ژوند یوه برخه ده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په کابل کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې د افغان ادبی بهیر د تلی د 15 غونډې د لیکچر برخه اوبجکټیو کورلیټیو ته ځانګړې شوې وه. ټی اس الیوت امریکایي بریتانیایي شاعر او نقاد د نوبل د ادبیاتو جایزې ګټونکی وایي د هنر په چوکاټ کې د احساس ته بیان لار د اوبجکټیو کورلیټیو موندنه ده. اوبجکټیو کورلیټیو په ادبي نقد کې پر هغو شیانو یا پیښو دلالت کوي چې په سیستماتیک ډول د احساساتو استازیتوب کوي. مثلا که یو څوک لاس تر زنې ناست وي موږ احساسولی شو چې سړی خفه دی. په هنر کې بیا یو شی تصویر یا یو موقعیت سره یو ځای کیږي او په ځانګړي احساس مو پوهوي. که په هنر کې احساس سم انتقال نشي هغه اغیز چې له هنره یې تمه کوو نشو ترلاسه کولی. که په یوه کیسه کې لیکو سړی غریب و نو سوال دا دی چې څومره غریب و. د دې لپاره چې لیکوال غواړي دا کس ډیر خوار ښکاره کړي نو د ډیر صفت ورسره یو ځای کړي. هغه څه چې کره کتونکي کیسه لیکوال ته لارښوونه کوي چې تر وسه وسه له صفتونو ډډه کوه. خو زموږ ډیری لیکوال لیکي ډیر غریب و. دغه ډیر غریب لوستونکي ته د غربت احساس نه انتقالوي. د همدې لپاره که چیرته د ابجکټیو کورلیټیو مسلې ته مخه کړو د دغه غریب احساس به تر لوستونکي ورسو. داسې چې په کیسه کې ولیکو چې ستنې په لاس کې وه سره تللې جامې کنډلې او مکان هم له پخو خښتو جوړ نه کړو نو بیا یې لوستونکی راسره مني. په دې برخه کې هوا فضا او هر هغه څه چې په 15 حواسو درک کوو خپله ونډه د کیسې له محتوا سره سم اخیستلی شي. د ابجکټیو کورلیټیو د پیچلې موضوع په اړه په کابل کې د افغان ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې لیکوال عتیق الله امید لیکچر وړاندې کړ. په یوه برخه کې د وویل
ټی اس الیټ چې کله دا نظر وړاندې کړو دی وایي چې کله موږ احساسات افاده کوو په یو کلام کې په یو پنځونه کې په شعر کې باید خپلو احساساتو لپاره په مادي نړۍ کې یو تړاو پیدا کړو. داسې اوس وړاندې کړو چې موږ احساسات هغه څرګند کړي. مثلا داسې خبره کوي داسې ما یو څوک راغی قهرجن سړی راغی دا شیشه را ماته کړه بلکې دا وښیه اوس که ته وایې یو قهرجن سړی راغی شیشه ماته کړه او تندې خبرې کول دا د کلمو یو انتظاعي مفهوم سو یو بیاني حالت سو د لوستونکي نه درشي د لوستونکي احساسات نه بلکې ته دا وښیه. مثلا داسې ویلی سي کړس سو شیشه ماته سوه ور ومې کتل د سړي سترګې له سرو رګونو ډکې وې له خولې لاړې بادې دي. دا شی یو تصویر پیدا کو دی تصویر یو حرکت پیدا کو دا خپل لوستونکو احساسوي کته ورته ونه وایم چې دا قهر جن بلکې دا قهر حالت خپل لوستونکو درکې.
یو شمیر لیکوال استدلال کوي چې د کیسې د بې ځایه وشتې دوه خاطرې کرکټر ته یو صفت کارولې دی او همدا منل صفت لوستونکو ته مسله روشانه کوي. خو کرکټونکو دغه لیکوالو ته دا مثال ورکوي چې ناروغ ډاکټر ته ورغی. ډاکټر ورته وویل چې درد په کاغذ کې ولیکه چې پوشم. دا درد الفاظ نشي بیانولی خو که چیرته دا ناروغ خبرې وکړي ډاکټر یې ږغ واوري مړه و سترګو ته یې ځیر شي نبض یې وګوري نو بیا پوهیږي چې سړی ناروغ دی. خو په حقیقت کې نه لیکل نه لیدل نه اورېدل نه لمس کېدل په یوازې د دې درد د سم حس د انتقال وس نه لري. د افغان ادبي بهیر په غونډه کې میرمنو برخه نه واخیستې. د آزادی راډیو ادبي مجلې په دې برخه کې د شاعرې مینا نظری شعر لرو چې د خبرونه ته را لېشلې. له دوی مننه او د هم د دوی شعر.
ستا پاستا پاستا لاسونه لوریخه مونر مزلفې لا آرام اوقیانوس جوړې ها اوبلنې غرق سترګې ستور مزلې را توایا نن د راز د مزلونو ته خو ماته یې حیرانه وای ستا حسن سوا د ستا په سترګو کې ښکلا د شبنمي باڼه دې واه وه لنډکۍ پیکۍ د زانګې په تندي غنم رنګې ته زما ښکلا اوس پرېږده ستور مزلې را ته وایه نن د راز د مزلونو زه منم چې کمه نه یم په ښایست کې له تازر کې خو څه کم دې را ته وایه نه پوهېږم چې به څه وي ته کوې په آسمانونو کې مزلې ته الوت کوې الوځې له سپوږمۍ سره دې ناسته ته د ستورو ښه مجلس کړې ستور مزلې را ته وایه ستور مزلې ولې چپ شوې زما هم ستوري خوخيږي لیونی د سمندر يم زمون شپې لخ کلا جوړې ته رنگ د ستورو ګورې خو زه پل اخیستای نشم د اسمان واکمنې داسې زما څه کمی د وایا ستور مزل راته وایا آه څه له درده ډک سکوت دی په نظر کې نغښتې زما کمی انبار انبار ده وایي لارې مو تړل یې ته مزل کولی نشې ستا منزل له اورو ډک دی ستور مزله داسې وایي ته تیارو کې ایساره ته د لمر نه لا پردی معشوقه د ستوریو نه یې ستا په مخ کې د ګردونه ستوري پټ درنه وسلو کې ښوونځي تږدی بمونه پلفوی د پوهې ورونه لا ژوندی ښخوی لونه ورنه تیره شه افغانې خوب د ستورو سپوږمۍ بس کړه نور الوت ما پسې پرېږده نور الوت ما پسې پرېږده
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب چاپ شو. شاید دا یو له هغو کتابونو وي چې افغانان ډېره اړتیا ورته لري. د ملګرو ملتو د راپور له مخې افغانستان د نړۍ 14 هیواد دی چې د اقلیمي تغیراتو له جدي خطر سره مخامخ دی. فریده سیال راپور لري.
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب په کابل کې چاپ شو. په افغانستان کې چې کله وایو دا کتاب خپور شو نو ښایي سمدستي مو په ذهن کې راوګرځي چې دا کتاب کوم لیکوال لیکلی دی. د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب یو لیکوال نه دی لیکلی، دا د پکتیا پوهنتون د کرنې د پوهنځي د دوو استادانو مجیب الرحمن عارض او اسماعیل لروی د هڅو نتیجه ده. په یو کتاب کې د ګډ کار علت څه دی؟ اسماعیل لروی ازادي راډیو ته وویل
د نورې نړۍ تجربو ښودلې ده چې مشترک کار او ګروپي کار د انفرادي کار په نسبت باندې ښه نتیجه ورکوي، خصوصا په تحقیقي او تعلیمي برخو کې چې کوم کارونه شوي دي موثر تمام شوي دي د انفرادي کارونو په نسبت باندې. موږ د اوسنۍ نړۍ تحقیقي یا څېړنیزې مقالې وګورو د اکثرو مقالو لیکونکي له دوو څخه زیات وي، همداشان علمي کتابونه چې په نړۍ کې خپریږي خصوصا د پوهنتونونو کتابونه چې هغه د نصاب د کریکولم مطابق وي نو زیاتره د دوو یا زیاتو کسانو له لورې لیکل شوي وي چې دا مشترکې تجربې او ګډ کار د انفرادي کار په نسبت باندې زیاته نتیجه ښه نتیجه ورکوي. موږ پیل وکړ، خدای دې وکړي چې په آینده کې هم په پانتونونو کې همدا فرهنګ هم سي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چاپیریالي ستونزو ته د کتو په اساس د لوړو زده کړو په نصاب کې د چاپیریال ساتنې مضمون داخل کړی دی، خو تر اوسه په دې برخه کې تدریسي کتاب نه و. د دې کتاب د محتوا په اړه ښاغلی عارض وایي
په لومړي فصل کې عمومي مفاهیم د چاپیریال ساتنې اجزا وي، د هغو اهمیت، طبیعي منابع، د طبیعي منابع ډولونه او د هغو اهمیت، په دوهم فصل کې د ځمکې د کورې ګرمېدل، چاپیریالي ککړتیاوي، تیزابي بارانونه، د اوزون د طبقې تخریب او وروسته ورپسې د کثافاتو مدیریت، لارې چارې، منځته راتلونکې ستونزې او بالاخره د نفوس زیاتوالی او په محیطي اغیزې د چاپیریال ساتنې د اساسات چې تقریبا په مجموع کې ټول هغه ابتدایي مسائل چې د چاپیریال ساتنې په اړوند باید یو محصل په خپله تحصیلي دوره کې ترلاسه کړي ځای په ځای شوي.
ملګرو ملتونو د افغانستان د چاپیریال د ککړتیا یو لړ علتونه په یوه اوږده راپور کې یاد کړي دي چې په دغو کې د نفوس زیاتېدل، د ځنګلونو تخریب، له پلانه پرته د ښارونو وده، د هوا او اوبو ککړتیا، د ځمکې لاندې د اوبو کمیدا، د حیواناتو ښکار له پلاستیک زیات استفاده، د غږ ککړتیا او یو شمېر نور علتونو ته اشاره شوې ده چې اکثره یې د خلکو د وس خبره ده چې مخنیوی وکړي.
د یوه کتاب له چاپه د بل کتاب تر شپاړي. ډاکټر نگین کارګر د افغان میرمنو د ورسنیو خاطرو کتاب په تیر یو کال کې د طالبانو تر واک لاندې انګلیسي ته ژباړي. دې تر دې مخکې د افغان میرمنو 23 داستانونه انګلیسي ته ترجمه کړي چې دا کتاب د مای پین از د وینګ آف د برد یا زما قلم د مرغه وزر په نوم خپور شوی دی. په دې کتاب کې د 13 افغان ښځینه لیکوالو 23 داستانونه راغونډ شوي دي. د خاطراتو ترجمه شای سخت نه وي، خو د داستان ژباړه ستونزمنه ده. لاغلی کارګر څخه مې پوښتنه وکړه چې په دې داستانونو کې انګلیسي ژبې ته د افغان کلتور انتقال سخت و که د کرکټرونو د احساس انتقال؟
زما په نظر دواړه سخت و،
ځکه یو نفر باید زه فکر کوم چې افغان اوسي چې بل افغان داسې او د هغه احساس چې څه رقم په بېرته په ژباړه کې راټول شي نو دا بیا هغه د ایزت په پروسې مرسته وکړله او د افغان کلتور ژباړونه هم سخته وه ځکه چې ډېر اسلام ته اسان بهرنیان تصور نشي کولی چې څنګه یو مثلا یوه کونډه په زور لیورته واده کېږي دا ورته ډېر جالبه وه ډېرې پیاوړې ښځې هم افغانان شته لکه یوه پوښتنه په کې د اجا کیسه چې هغه یوه سپینکره او ټول عمر یې کلي کې مشورې ورکړي دي هغې په کلي کې ډېر ډېر کارونه ترسره کړي دي تصمیمونه یې نیولي دي دوی لپاره دا ډېره جالبه وه چې دا او داسې
د ژباړې په وخت مو داسې احساس ونه کړ چې افغان لیکواله یا افغان لیکوال په مجموع کې اضافي جملې لري. داسې جملې که د ژباړې په وخت ونه ژباړل شي ممکن د یو پاراګراف په معنا کې حتی تغییر رانه شي. څرنګه له داسې شي سره مخامخ شوي؟
یعنی دغه استعداد په افغانو ښځو کې فکر کوم طبیعي دی. ډېر ښکلي لیکلي وو. فکر نه کوم چې بیا کوم څه اضافي وژباړل شي یا کوم څه چې هغه ژباړې په مهال کې دغه یعنی مخشوش کېدل یا وایي لوستونکي مخشوش کېده هغه بیرته موږ د لیکوال سره اړیکه نیوله د ادیتر په واسطه پختنم کوله چې هغه بیا موږ ادبي اړخ ته راواړو. یعنې که یو ساده جمله وي ساده لیکل شوي ولې ژوره موضوع وي هغه بیا موږ د ایډیټر په واسطه بیرته هغه ادبي چوکاټ کې راوستله.
زما مطلب دا مثلا افغانان په کیسه کې داسې لیکي زه پاڅېدم او نګنجان ته مې داسې وویل. په غربي داستانونو کې مثلا وایي چې نګین ته مې وویل دغه ستونزو سره مخامخ نه شو.
نه ځکه د کله چې کیسه لیکل کېدله د مخکې نه د ورکشاپونه دایر شوي وو. دې ورکشاپونو کې هم ما ژباړه کوله افغانانو ښځو ته په پښتو او په دري. دې ورکشاپونو وخت کې دوی ته د داستان د لیکلو هغه ساختمان بیانېده. ورته ویلې چې که دغسې یعنی کیسه کولی شي چې راوی ولري کیسه کولای شي چې اول شخص روایت وکړي یا دریم شخص د خوانه کیسه وي.
دا خو هغه د تخنیک اړخ شو. زما پښتنه د نثر په برخه کې وایي نثر کې دغه سی اضافي شان په پښتو داستانونو کې زیات دي لکه څنګه مثال چې ما تاسو ته درکو.
هغه بیا ایډیټران یو خپل ډیټرونه ایډیټر ایډیټ کړی دي او نړیوالو نورو لیکوالانو سره یې کارونه کړي دي. نو هغوی بیا د سینه کول چې مثلا لیکوال ته وایي چې دا داسې بدل کا هغوی ورته څو آپشنونه ورکول څو نظرونه یې ورکول چې که دا جمله تاسو داسې ولیکئ دا به ښه راشي. بیا به لیکوال ته فکر کوو که غوښتل به یې د لیکوال خوښه وه چې هغه بدل کړي او که نه بدل به یې نه کړي هغه د هغوی پورې اړه لري. ایډیټ وخت کې ډېر قصه کې تغییر راتو.
که د داستان مکالمې ته راشم په مکالمه کې هم د افغانستان د لیکوالو داستانونه لویه برخه داستانونه چې د قطر ته وکړو داسې مکالمې لري چې نړیوال داستانونه مکالمه مخته وړي داستان مخته وړي خو په افغان داستانونو کې کله ناکله مکالمه داسې چې داستان مخته نه وړي یعنی یوې اضافي جملې هلته هم تر سترګو کیږي. څرنګه په دې ژباړه کې داسې شیان هم ول؟
او هغه شیان وو په لومړی ژباړه کې وو. مونږ ته کله چې لومړی ژباړه وشوه بیا ایډیټر سره په هغې باندې بحث وشو چې کله انګریزي ته واوښتله بیا انګریز ایډیټر د افغانو میرمنو سره په واتساپ کې دغه تلیفونونه هم کول. لیکوال درې کسه لیکوال ژباړن او ایډیټر بیا دوی نظریات ورکول. د ایډیټر نظریات همیشه ډېر وخت لیکوالانو خوښول یا کله به ورسره موافق نه وو نو دغه سي د بحث لاندې به قصه وشله بیا به دوهم درافت به جوړ شو. دوهم درافت نه بعد به درېم جوړ شو. نو دغه سي یوه پروسه وه.
نو په دې سب څرنګه چې تاسو ته شي کوي دا په حقیقت کې هغه لیکل شوي کیسې ایډیټ شوي دي بیا ایډیټ شوي دي بیا په انګلیسي اوښتي دي همداسې ده؟
نو دوه ځلې ایډیټ شوي دي. یو اول لومړی درافت بیا دوهم درافت بیا درېم درافت کې فاینانس او بیا ژباړه یې هم دغه سي تغییر کېده.
لاغلی کارګر څخه په مننې د داستان لنړۍ نه بهر کیږو او د میرمنو د داستان له دنیاګۍ ځوان لیکوال مروه ځلاند خپلې وکیسه ازادي راډیو ادبي مجلې ته په خپل شخ را لېشلې ده. لورین یې مننه. دا کیسه سره
دوی خویندې د سهار بانګونه کېدل. جلۍ په خپل ځای کې را کېناسته، د کړکۍ پرده یې چوله کړه. د باندې لا هم تیاره وه. د بیرته سر کېښود. د وره دستګیر وخوځېده. له دالیز نه د ښځې غږ راغی: حسنا، ویښې یې؟ جلۍ اړخ بدل کړ. په خوبولي غږ یې وویل: هو، در وځو. جلۍ ولاړه شوه. دواړه لاسونه یې په ملا ونیول، ارګیمه یې وایسته، تر څنګ یې ویدې نجلۍ ته وکتل او ویې ویل: لیمې، ولې مې راویښه شه؟ امتحان دې هیر دی؟ نجلۍ وخوځېده، سترګې روڼې کړې: امتحان خو 9 بجې دی، تر اوسه خو شپه ده. ته دې باندې وګوره، سهار دی، هله لمونځ دې وکړه، لږ درس به ووایو. دواړې د باندې ووتې. سهار 8:30 وې. دوی نجونې له یوې خړې دروازې راووتې. په لار کې یې په لاس کې نیولو سپینو کاغذونو ته کتل، ښایي څه به یې لوستل. وروسته د نورو نجونو سره یو ځای شوې. د ټولو په شونډو مسکاوې خورې وې. دوی و تالار ته ورته ځای ته ننوتې. نیم ساعت به وتلی و چې یو درانه آواز ځمکه ولړزوله. له هماغه ځایه چې دوی ورننوتلې وې، سپیرې دوړې او د اور لمبې پورته شوې. امبولانسونه ودرېدل. هماغه دوی نجونې یې د ټولو تر مخه راوایستې. په وینو لت پت وې. د بیروبار له منځه یوه سوي ناره راغله: دواړې شهیدانې شوي دي، هغه نورې راوباسئ.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
په آزادی رادیوی ادبي مجله کې دا شیبه هغه هنر ته مخه کوو چې د ډیرو په باور په افغانستان کې د شعر، داستان او یو شمیر نورو هنرونو په څیر نه دی غوړېدلی. محدود شمیر انځورګران شته چې د دې مهم هنر لپاره کار کوي. یو له دغو څخه محمد الله مسعود دی. مخکې تر دې چې د ده په هنر له ده سره خبرې وکړم، له ده به د شاوخوا 15 کاله مخکې یوه خاطره سره واورو.
کلرم سیند کې ما یو ورځ مې خط ولیکو، نو بیا پلار راته 100 روپۍ راکړې، 100 افغانۍ راکړې. نو دغه تشویق کو چې زه بیا رسامۍ هنر ته وهڅېدلم او د لاره مې شروع کړله.
محمد الله مسعود زیاتوي چې پلار یې ډاکټر و، رسمې نه کاوه، خو خط یې شو او له رسم سره یې مینه وه. شاغلی مسعود لننه 2 کاله مخکې د عرفان په نوم د رسم استاد درلود او نن سبا دی په دې باور دی چې ریاضت مهم دی او د همدې لپاره ډېره رسامي کوي چې هنر یې پسې وغوړې شي. په هغه هیواد کې چې رسم تل یو ډول سانسور شوی، ځینې له دې سره مخالفت کوي چې د ژوندي ساري مخ دې څوک نه رسموي. محمد الله مسعود ولې رسم کوي؟ له ده څخه به واورو.
دا پوښتنه سخته ده راته، چې دکه دا ولې پوښتنه داسې ده چې ځواب نه لري زما په نظر. خو داسې ده چې هر انسان یو درد لري. دغه درد ځینې داسې دی چې په لفظونو کې ترسیموي، اما ځینې دي چې هغه بیا په نورو کې ترسیموي. خو دغه ما کوم درد چې دا، یا د ټولنې درد، زما وجودي درد چې دا، دغه زه په رسم کې ښه وړاندې کوی شم.
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې یعنی یو درد شته، هغه په هنر کې بیانوي. کله چې رسم وکړي، دغه درد چې تاسو ته پیدا شوی دی، له دې سره د هوسایي احساس کوي؟
دقیقا، بالکل. ځکه داسې ده چې دغه د زړه درد مې سپک شي، هغه ما ته اظهار راکړي، یعنی یو شکل راکړي. د دې رسم د انځور نه وروسته ما ته ډېر څه احساس راکړي، ځکه چې یو خو دغه یادګار پاتې شو، بل هغه ما د زړه درد ورسره سپک شو، او بله دا ده چې ټولنې ته مې یو شی ورکړ. هغه نو د دوی پر لري چې دغه د ما کوم درد چې دی، یا د دوی کوم درد چې ما انځور کړی ده، چې دوی څنګه به حس کوي.
هنر که یوې خوا ته دغه ګټه لري چې د زړه بڑاس باسي او د زړه درد سپکوي، لیکن بلې خوا ته خو بیا داسې ده چې که چېرته رسم بشپړ شوی نه وي، انسان نور هم له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې څه احساس کوي؟
ځینې دردونه داسې چې نه سپړل کېږي یا سخت چې انسان دې اظهار وکړي. شاید ما سره ډېر داسې موضوعګانې وي که نه چې اوس د اظهار قوت یې زه نه لرم، خو نیت مې کړی دی چې په آینده کې به زه دا اظهار ومه. یا ځینې شاید داسې تبلوګانې یا داسې انځورونه وي یا داسې رسمۍ وي چې ما رسم کړي وي خو ما خلکو ته نه یې وړاندې کړي، که نه بېخي ما سره هغه مبهم حالات کې پاتې شوي وي. شاید دغه تجربه ځینې لیکوالان هم شاعران هم ولري، خو په بوتګاری کې هم همداسې ده چې ما شاید کړي مې هم دي همداسې ځینې داسې تبلوګانې یا ځینې داسې دردونه دي چې هغه ما پورې بېخي فردي دي، یعنی نور ته مې نه دي وړاندې کړي.
تاسو کله په پنسل باندې څه رسموي او د فیسبوک له لارې هم له خپلو لیدونکو یا له خپلو دوستانو سره شریکوي، کله په رنګه قلمونو باندې او کله هم د اوبو رنګ استعمالوي، څه فکر کوئ چې یو خوا بهتره ده چې څوک تعقیب کړي او کنه تاسو لا په دې مرحله کې یاستئ چې غواړئ مختلفې خواوې تجربه کړئ او بیا خپله مشخصه لاره پیدا کړئ؟
زه بیا مثال ورکوم، موږ شعر لیکو، یو شاعر چې دا شکل شعر لیکي په دغه شعر کې د غزلم لیکي، تلوریزم لیکي، آزاد نظم هم لیکي، یعنی هغه د در چې راځي کوم یو چې ځایږي د هم هغه شعر لیکي. د انځورګری هم داسې ده، ځینې دردونه داسې چې پنسل کې ښه انځورېږي، مګر ځینې بیا داسې چې هغه په اوبو رنګونو کې ښه تصویرېږي، که نه نو داسې یو کوم ځان نه دښکړې ده چې ټول مارې نیولې دي. خو بهتره دا ده چې سړی باید یو کار وکړي، خو د رسامۍ لپاره لومړی کار باید پنسل باندې وشي، بیا چې کله پنسل باندې سړی بلد شي دغه نور رنګونه بیا اسانه کېږي.
تاسو ویل چې ځینې دردونه په پنسل باندې څوک سم انځورولی شي، مثال ورکولی شي د خپل کومې تابلو؟
ما ډېر انځورونه کړي دي، مثال د هلمند یو غو مثال بدر کوم، په هلمند کې یو ماشوم ساتل ویدلی او دغه تصویر چې کوم پنسل باندې ښه وکړ. بل د پنسل داسې کلاسیک ونته مور ده، که نه سړی ماضي ته بیایي، نوستالوژي ته ستنوي. د پنسل یعنی اصلا کې داسې ده چې هر رنګ ځان ته خوند لري، ځان ته رنګ لري. ځینې لیدونکي داسې شاید چې هغه پنسل سره ډېره علاقه ولري، ځینې ممکن وي هغه د اوبو رنګونو سره، او ځینې شاید هغه د روغني رنګونه خوښ کړي. نو انځورګر هم دا د لیدونکو هغه تلوسه یا د لیدونکو هغه تشویق چې کله دی واوري یا وویني، نو دی بیا مجبوریږي چې په هر یو کې خپل هغه طبعه وازني.
تاسو لیدونکو ته اشاره وکړه د دې له خطر چې رسم په افغانستان کې تقریبی ډول باندې له نورو هنرونو سره که چیرته پرتله کو شاته پاتې دی. په ځینو رسمونو باندې خلک انتقادونه کوي چې داسې رسم باندې باسي، د رسم استادان دوامداره شکل باندې نشته، کلاسیک رسمونه سم نه لرو لکه اروپایانو ته چې ګورو. نو که چیرته د اوریدونکو په خوښي پسې ولاړ سي، فکر نه کوي چې له خپلو دردونو به لرې شي؟
دقیقا داسې ده چې په لوستونکو کې هم فرق ده، ځینې داسې دقیق لوستونکي دقیق حرکتونکي چې تا نورم کار ته هڅوي. دلته ما د لوستونکو نه هماغه لوستونکي مراد دي چې هغه دقیق لوستونکي دي، هغه تا مجبوري چې ته خپل هنر سره له زړه نه کار وکړي. په شاعرۍ کې هم دا مثال ورکوي چې ځینې لوستونکي که نه دقیق لوستونکي چې تا شعر نه د خوند هم اخلي او هغه لارې هم درته ښایي. نما دغه هم دا ده چې دقیق لوستونکي یا کره لوستونکي، زیرک لوستونکي یا لیدونکي د ما د رسامۍ کنه نو هغه نزی الهام اخلي، ماته تشویق راکړي، ماته ډاډ راکړي چې دغه لاره مخې ته بیایم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
تاریخي ځایونو ته د زده کوونکو سفرونه څه ګټه کوي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه د قسیم ځیر چې په ستا کوهلم کې تاریخ لوستی دی نظر له تاسو سره شریک کړم، غزنی ته مخه کوو. هلته په روسیو کې یو شمېر زده کوونکي تاریخي ځایونو ته ورغلي.
19 کلن خلیل رحمان په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. دای د ځینو نورو ملګرو په ګډون په یو علمي او پوهنیز سفر د غزنی ولایت د یو شمېر تاریخي ځایونو د لیدنې په موخه بالاحصار ته راغلی.
زموږ یو علمي سفر و چې په هغو کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بالاحصار نه او منارونه مې لیدنه وکړه.
د 10 ټولګي عبدالرحمن هم د دغه سفر یو غړی دی. عبدالرحمن وایي د غزنی د موزیم، بالاحصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو تاریخي ځایونو په اړه یې په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې ځینی مخامخ ویني. هغه زیاتوي د خوشحالۍ احساس کوي چې له خپلو استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري.
زما لپاره پخپله تر ټولو هغه جالب ځای چې و هغه پخپله د غزنی هغه پخوانی ښار یا بالاحصار و چې تر ټولو ډېر زیات پخوانی تاریخ لري، نو په همه خاطر باندې زما لپاره ډېر جالب.
د غزده کوونکي غوښتنه کوي چې د لیسو شاګردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل سي او بیا دې د دغه شاګردانو ترمنځ د دغه تاریخي ابیدو په اړه مناظره جوړه سي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د ځینو لیسو شاګردان تاریخي ځایونو ته بیول کېږي تر څو له هغوی څخه لیدنه وکړي او په اړه یې د استادانو له لورې معلومات ورکړل سي. اسدالله کمالزی په غزني کې د یوې خصوصي لیسې د تاریخ مضمون ښوونکی دی. نوموړي د غزني تاریخي منارو ته د خپلې لیسې یو شمېر زده کوونکي راوستي دي. دی وایي دا دوهم ځل دی چې د خپلې لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي.
موږ لومړی آرشیف او بیا موزیم ته لاړو، د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه مو لیدنه وکړه. وروسته له هغې بیا زوړ ښار او بالاحصار ته ورغلو، هغه مو ولید او هغه تاریخي ماڼۍ او پاتې شونې مو وکتل. له هغه وروسته اوس راغلی یو د منارونو په سیمه کې او دغلته مو هم ذاتي سفر پای ته رسېږي.
ښاغلی کمالزی زیاتوي د نورو لیسو مدیران دي هم د خپلې علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوځي. په غزني کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا دغه پوهنیز سفرونه ګټور ګڼي او د زیاتېدو غوښتنه یې کوي. په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزني ته راوستل سي تر څو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولد او لیدنه یې وکړي. نو مولای وای تر اوسه چې د کومو لیسو شاګردان ورته راغلي له هغوی سره یې مرسته کړې ده.
دوی موږ ته مراجعه کوي او دوی را سره بیا یو رهنمایي ورته کوو، بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالاحصار تاریخي منارو او همداشان تپه سردار او نورو ځایو ته یې رسوو او هملته لارښوونې ورته کوو.
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي ابیدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
د غزنی له تاریخي ځایونو د زده کوونکو لیدنه په اروپا کې دا ډیر دود دی چې زده کوونکي تاریخي سیمو ته ورشي. په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې ګټه یې څه ده.
تاریخ نه یوازې چې په مکتب کې دی، په متن کې لوستل کېږي، د معلم د خوانه روایت کېږي، بلکې چې شاګرد په خپل لاټ چې هغه ځایونو ته هغه پېښې چې سوي دي د لنږدې وګوري. وخت چې یو شاګرد یو تاریخي مقام ته ځي، هغه پېښې په ژوندۍ بڼه د مخې ته راځي، نه یوازې د یو زده کړې په شکل کې بلکې په یو عاطفي شکل کې. په اروپا کې یو لوی تاریخي مقام چې مکتبونه خلک ورته راځي، هغه اوسویچ دی. د یهودانو د ټول وزن یې کم څه دی. د دې یو غټه وجه دا ښودل کېږي چې تر څو په عاطفي ډول باندې وښودلی شي چې دا څومره لوی شکنجه کېدل یهودان دلته د نازیانو په وخت کې دویم نړیوال جګړه کې او د څومره فاجعه میزه وه. تاریخي ځایونه د دې پیداګوژیک اهمیت دا دی چې شاګردانو ته چې دا اوسې کولی هم په یو عاطفي ډول باندې تاریخي پېښې انتقال کړي شاګردانو ته، او هم په یو پیداګوژیک ډول باندې دې سره اوسې کولی د دغه پېښو په یاداښت کې د دې په حافظې ته سپارلو کې مرسته وکړي. نو بل لوی علت یې عموما د عبرت دی چې شاګردانو ته وښودل سي چې تاریخي پېښې چې کله موږ لولو په متونو کې، په تاریخ په کتابونو کې، دا نه یوازې پېښې دي او روایت دی، بلکې دا ډېر لوی نتیجې لري د انسانانو لپاره. یو رژیم چې یو ډله د خلکو، یو قوم، یو ګروپ یا یو نوع د انسانانو، یو ګروپ د انسانانو بد ګڼي، هغه انسان زدایي کوي، له هغې نه په هغې پسې پروپاګنډا کوي، د هغې په وړاندې خطر ایجادوي، دا دومره لوی نتایج لري او دا د انسانانو د ژوند په دې باندې په خطر کې کېدلی سي او دغه یې نښه ده. یو بل د هویت جوړونې په پروسه کې د یو غټ رول لري. عموما دولتونه کوشش کوي چې ملي مقامونه رامنځته کړي، داسې ځایونه رامنځته کړي چې هغه د دولت د خوانو چې کوم هغه د ملي هویت تعریف دا تصدیق کړی سي او ترویج کړی سي. داسې مقامونه چې فرض مثال هغه وسي کولی د دولت چې کوم دولتي تاریخ لیکنه ده، د هغې هغه دغه شاعر وګرځي، دغه تاریخي سمبولونه چې دي هغه تاریخ لیکنه تصدیق کړی سي. چې فرض مثال د سلوي کېدل سي د افغان انګلیس جنگ چې کوم تاریخي مقامات دي، لکه کابل بالا حصار کېدل سي په افغانستان کې، ان چې دا وښودل سي چې دغه پېښې نه یوازې چې دا متون دي، مړه دي په تاریخ کې، لرې ماضي کې مړې پېښې دي، بلکې دا یو ژوندي ثبوتونه دي د ځایونو باندې. نو دا د هویت په تشکیل کې، د تاریخ په زده کړه کې، د تاریخ په عبرت کې، دا ډیر لوی لري. عموما دغه عاطفي بخش ډیر زیات مهم ده چې زده کوونکي په احساساتي ډول باندې له پیښو سره وتړل سي، تاریخ منډ نه سي، ځکه متن څه دی؟ عموما یو وچ تاریخ لیکدی. لکه موږ په متن کې لولو شپږ میلیونه یهودان ووژل سو په لوړی په دویمه نړیواله جګړه کې، یا فرض مثال په هرات کې شپږ ویزره خلک بمبار شول. دا تر ډیره یوه متني موضوع ده، مګر که کله موږ د هرات موزیم ته ځو، یا کله فرض مثال د یهودانو ټول وژنې یا کمپونو ته ځو، نو موږ واقعا هغه انسان چې هلته وژل سوی دی د هغه هغه اروا هلته حس کولی سو، د هغه درد حس کولی سو، د شکنجې میتودونه لیدلی سو. نو په دې حساب باندې دا عاطفه په دې کې ډیره زیاته مهمه ده. د جین یو بل مهمه دغه دا چې دا کولی سي عموما شاګردان ته خپل وخت ورکړي چې د خپل تاریخ زده کړه سي، د خپل تاریخ تولید کړي سي، د خپل تاریخ نو شروع واخلي، پرته له دې چې استاد روایت کوي یا مورخ لیکلی دی، یا د فرض مثال د اطلاعات او فرهنګ وزارت یا د معرف وزارت په دې اړه کوم نظر لري. نو کله چې یو شاګرد یو انسان یو تاریخي مقام ته ځي، دی خپل لاغجین یو خپل تصور پیدا کولای شي. دی له دغه عموما تنګو څنګه ورته وایو، تنګو نمونه چې صحیح ده او غلط ده یا که څه وي بد څه ویلي دي نه، دی راوځي او عموما یو پراخ لرلید پیدا کوي. کله چې موږ تاریخي ځایونو ته ځو، د هغه تاریخي شرایط په خپلو سترګو باندې لیدلی سو. دا کومک کوي شاګردانو سره چې خپل تاریخ تولید کړي سي، خپل مورخان سي، خپل ځان د خپل تاریخي تصوراتو خپل تاریخي شعور ته ورسیږي. نو دا یو بل ډېر مهم بخښ دی. دغه تاریخي مقامات چې دي، دا لکه د تاریخ کتاب دغه سي او ماخذ دی، دغه سي او متن دی چې خلتن تاریخ راوباسي، خلتن تاریخ زده کوي، تاریخ په هغه کې ثبت دی، په هغه کې حق سوی دی، نقش دی پکې، دی ورزي هغه تاریخ په خپلو سترګو باندې ګوري. نو دا د یو بل مهم بخښ دی.
قسیم زیر د سویډن په ستاکولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی. یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلی چې اندر د نورستانیانو ربونه و، ځواکمن و، په واما کې ژوند کاوه، د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیژنده. د اندر رور ګویشت نومېده، دی په پارون کې میشتو. د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مځکې سره ویشلې وې. چیرته چې به زردالو ډېر کېدل هغه ځای د ګویشتو، چیرته چې انګور زیاتو هغه مځکې د اندر وې. د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه په دې راپور کې.
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د اوسني نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړی او خلکو د ربونه و په سترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو ګویخت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسی وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اندر زمونږ د خلکو رب نواو چې هغه وخت کې دغه عبادت کېده، او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي، د دوی رب نوا اندر، او د کچی قبیلو رب نوا د ګویش په نوم باندې. او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه وو، او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي.
بعضی روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل، نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجاو ورکړه او ګویخت ولېګله چې په پارون کې وسیده. کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي، نو فکر وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي، خمې واو سیمې خپل اخستي، نو غوسی ونی وو جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشهای فرهنګي نورستان کې لیکلي، ګویشت ل اندر مشر او زیات قوی وو. ګویخت اندر پسې جنگ تراغه، یو غاټه تیګي د غره ل سر را خوش کړه او د اندر بن په منځ کې پریوته چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې دل کل شوی، کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ، نو اندر ته ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو، که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو. نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوي تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو، ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړې او د ځمکې سره یې برابره کړې او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړې، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پریکړې کوي. انجینر محمد عیسی وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخصو، سختی او غټې تیګې توګلې او په منځ کې د اندر بڼ خړوبول لپاره لخته را تیر کړی دی. د دې تر څنګ د اندر باغ مخامخ المرخاته لور ته لسین بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلې چې دا تیګه له غره جلا کړي او پر سیند ترې پل جوړ کړي. ښاغلي وحدت د توګل شوې غټې تیګې په اړه وړاندې وویل
دغه کلی خصوصاً باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګورې دلته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کېږي، نو د کلي دواړو طرفه د سیند دي دوه غټې غټې تمرې چې اوس هم شته دی، دا یې راوړې وي دواړو ډېرو کې ایښي وي او بیا د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روان و چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسی وحدت زیتبی خو اندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه له غره جلا او پر سیند ترې پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د دوی زوی راغی او ورته وویل چې دوی بیا شوی ما ورته وایي چې لاس هلته سودي دي وي خوره خو چې تېروی بې ځایه نه کړي، نو دی بیا ځي هلته یو زورما یا داسې یو ډنډر دی یو لوچي پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی، نو هغه په دې شیدو کې کته کوي هغې باندې شیدو پیپ غوندې څکي او دا تېروی پاتې کېږي، نو تېروی چې پاتې شي بېرته تېروی هم راټولېږي هغه ځای هم نه معلومېږي، نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه هوښیار دی هغه په منډه کوي هغه ته تختی دا ورپسې ځي. لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځوه، هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي، څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچی څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسېدونکي په دې اندي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو خودل تر څو یې غوښې ورېژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د خپرونه سرته رسي. تر بلې ویمو زحمت شي بر په خدای سپارم. شدي وي.